طبي زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي پروګرام د ومې دورې ګرانو زده کوونکو سلامونه. هیله ده ټول به ښه یئ او د نن ورځې د نوي درس لپاره به حاضر شوي یئ. پوهان آرین مو د نن ورځې په نوي درس پیل کوم. ګرانو زده کوونکو راځئ تاسې ټول خپل کتابونه راواخلئ، د خپلو کتابونو وویشتمه صفحه پیدا کړئ. گرانو زده کوونکو، تیر ورځ زموږ درسونه په خوست او پکتیا کې د ټولو دورو لپاره تکرار وو. د ځینو سختو مصروفیتونو له وجې مې ونه شول کولای چې د درسونو لپاره حاضر شم. نو دا چې درسونه تکرار وو، نو نه غواړم چې تیر شوي درسونه په نن خپرونه کې تکرار کړم. سمدستي راځم نوي درس ته. نن نولسمه درسي خپرونه ده، وویشتمه صفحه، دوهمي کتنه یا سیکنډري سروې پیژنو. موږ د عاجلو ناروغانو سره لومړنۍ مرستې پیژنو. که یو عاجل ناروغ روغتون ته راوړل شي، نو په دریو مرحلو کې ورسره لومړنۍ مرستې کیږي. یو لومړنۍ سروې، بل دوهمي سروې، او بل وروستۍ درملنه. لومړنۍ سروې کې اے بی سی ډی ای کړنې ترسره کوو چې هغه موږ په ترتیب سره پیژندلی دي. په دوهمي سروې یا کتنه کې موږ څه شی ترسره کوو هغه اوس زده کوو. په نهایي درملنه یا وروستۍ درملنه کې موږ څه کوو هغه هم زده کوو. راځئ دوهمي کتنه یا سیکنډري سروې پیژنو. لیکل شوي دي کله چې د عاجل ناروغ لپاره لومړنۍ سروې یعنې اے بی سی ډی ای کړنې ترسره کړو، له هغې وروسته دوهمي سروې ترسره کوو. دا سروې یا کتنه یوه پراخه پلټنه ده چې د ناروغ له سر څخه تر پښو پورې نقطه په نقطه کتل کیږي. ډېره ساده مفهوم زده کړئ. لومړنۍ سروې یا کتنه چې وشي، له هغې وروسته دوهمه سروې کوو یا کتنه کوو. په دوهمه سروې کې ناروغ له سر څخه تر پښو پورې نقطه په نقطه کتل کیږي او ګورو چې کوم ځای ته خو زیان نه دی رسیدلی. فرضاً د سر څخه نیولې د پښو تر ګوتو پورې، د سر د ویښتانو ساحه د لاس په واسطه جس کوو یا یې لمس کوو تر څو وګورو چې په سر کې خو یې غوټې نه دی رامنځته شوي. ځینې وخت سر کې تڼاکې رامنځته کیږي، غوټې رامنځته کیږي. کله چې یو څوک سر ته ټروما وخوري، ضربه ورته ورېده شي، نو په سر کې پوکاڼۍ رامنځته کیږي. علت یې همدا دی چې د سر په پوستکي کې هغه کوم رګونه چې کوم دي هغه شکیږي. د هغې د شلیدو یا شکیدو له وجې وینه بهر ته کیږي او د پوستکي لاندې ځای پر ځای کیږي، هیماټومه جوړیږي. هیماټومه موږ تاسې تعریف کړې ده چې د وینې تجمع ته وایي. نو دا ټول نقطه په نقطه ګورو. که چیرې هیماټومه یا د وینې تجمع ډیره زیاته وه، هغه د سرنج په واسطه بهر ته باسو. که کمه وه، نو هغه خپله جذبېدلی شي. تر څنګ یې د غاړې په برخه کې کسرونه ګورو، د غاړې په برخه کې ماتیدنې کسو، د سینې په برخه کې، د ملا په برخه کې د پښتیو زیانونه ګورو، د ملا تیر زیانونه ګورو، د فیمور هډوکي د حوصلې هډوکو پر لور لاندې راځو، حتی د ورنونو او لاندې د پښو تر ګوتو پورې ټوله معاینه ترسره کوو. ځینې وخت بم یا د بم د چودن لامل دغه د بم پرچې هغه د بدن په مختلفو برخو کې دننه کیږي، نو تاسو به د دې ډول ناروغانو سره هوایی چلند نه کوئ چې یوازې ورته تنفس برابر کړئ او څه ناڅه د زړه ضربان برابر کړئ، نورې پرېږدئ. دا به نقطه په نقطه ګورئ. یا که چیرې تاسو دا ډول ناروغ وینئ چې هغه د بم په واسطه وهل شوی وي، یا یو ځای کې چاودنه شوې د هغې ځای کې ځینې کسان دي چې هغه زخمیان شوي دي، یو ناروغ تاسو ته راوړل کیږي د هغې له ډلې او د دې ناروغ د لاس ګوتې پرې شوي دي، تاسو یوازې د لاس ګوتې ورته برابروئ، د هغې وینه بندوئ، د هغې پنسومان اجرا کوئ. نه یوازې دا، د دې تر څنګ باید له سر نه تر پښو پورې نقطه په نقطه وکتل شي، دغسې نه وي چې د بدن په کومه بله برخه کې بمی پرچه ځای پر ځای شوي وي. ښه، دې ته دوهمي سروې وایي. او په دوهمي سروې کې یو لړ نور مهم څه دي چې هغه هم ترسره کیږي، لاندې لیکل شوي ګورئ. د دوهمي سروې په برخه کې ځینې فزیکي معاینات یا فزیکل اگزامینیشن ترسره کیږي چې په لوړو ټولګیو کې تر مطالعې لاندې نیول کیږي. فزیکی معاینات هم ترسره کیږي. فزیکی معاینه هغه معاینې دي چې یو ډاکټر یې ترسره کوي. ډاکټر یې د لاسونو په واسطه هغه ترسره کوي. فرضاً لکه وړاندې مو ویل، د سر په برخه کې کتله په لاس باندې یو ډاکټر ګوري، د غاړې په برخه کې کسرونه د لاسونو په واسطه ګوري، فرضاً د سینې په برخه کې یا د پښتیو د پاسه هغه گزار کوي، د ګوتو په واسطه گزار ورکوي، او بیا معلوموي چې په سږو کې خې د هوا پر ځای اوبه نه دي داخلې شوي. ځینې وخت یو کس په اوبو کې ډوب شوی وي، نو کله چې اوبه سږو ته داخلې شي، نو هغې ته چې کله پرکژن ترسره کیږي هغه اواز یې تغییر کوي، اواز یې تغییر کوي. په نورمال حالت کې که چیرې د سږو د پاسه پرکژن ترسره کوو، ضربه وریدوو، لکه موږ په عام ډول د ګوتو په واسطه یو څه وهو، نو په دې ډول هغه ټیمپانیک ساوند لري، د هوا لکه یو څه چې د هوا څخه ډک وي، لکه یوه بوشکا یا پیپا چې موږ ورته وایو بوشکا، هغه د هوا نه ډک وي، تاسو ورته د ګوتو په ذریعه ټکان ورکوئ، نو دا ډول غږ کوي. خو که چیرې سږي د هوا پر ځای د اوبو څخه ډک وي، نو بیا ستونی ډلنس ساوند ورکوي، درون غږ ورکوي، لکه تاسو چې یوه ډکه بوشکا د اوبو ډکه بوشکې ته د لاس ټکان ورکوئ. ګورئ، دا فزیکي معاینات دي چې د ډاکټر په ذریعه ترسره کیږي. نور فزیکي معاینات موږ بیا د داخله یا د ناروغیو په برخه کې وایو، هیڅ تشویش مه کوئ، د هر څه نوبت ډیر ژر راتلونکی دی. نو دلته ما لیکلی دي چې په لوړو صنفونو کې وایو ووایئ، لوړو دورو کې همدغه فزیکل اگزامس د کیږي، تاسو په اړه اندېښنه مه کوئ. دریم، نهایی درملنه یا ډیفینیټیو ټریټمنټ زکو. دوهمي څاروي باندې پوه شوی، اوس نهایی درملنه پیژنو. نهایی درملنه کې داسې لیکل شوی دی، ګورئ، کله چې د یوه بیړني ناروغ سره نورې مرستې ترسره شي، په وروستیو کې د ناروغ وضعیت ته په کتو ناروغ عملیاتو کوټې، د معایناتو کوټې، بستر خونه یا بل روغتون او شفاخانه ته لیږدوو، ترڅو ناروغ د مناسب څارنې لاندې تداوی شي. ګورئ، کله چې د یو بیړني ناروغ سره نورې مرستې ترسره شي، یو بیړنی ناروغ راوړل شوی د مختلفې مرستې ورسره ترسره شوې، په وروستۍ کې د ناروغ وضعیت ته په کتو موږ پریکړه کوو. که وضعیت یې داسې وو چې هغه د عملیاتو کوټې ته دننه شي، یعنی عملیات ورته ترسره شي، نو موږ یې عملیاتو کوټې ته وړو. فرضاً هډوکې مات شوي دي، دا باید عملیات شي، او مات شوي هډوکې هغه باید ترمیم شي، یا د معایناتو کوټه ورته انتخابوو. فرضاً موږ شک کوو چې په تنفسي لار کې څه شی بند شوي دي، موږ اکسرې ورته کوو، یا موږ فکر کوو چې د ملا هډوکې مات شوي دي، د ملا د تیر هډوکې مات شوي دي، موږ ورته معاینات کوو، یا د اکسرې لپاره ناروغ لیږو، یا د الټراساوند لپاره، یا د ایم آر آی لپاره، یا د سیټی سکین لپاره، یا به د معایناتو کوټې ته لیږدوئ، یا به بستر خونې ته لیږدوئ. بستر خونه هغه ځای دی چې ناروغ هلته د درملنې لاندې نیول کیږي، د ډاکټرانو او نرسانو تر څار لاندې هغه ساتل کیږي، تر څو که چیرې په یو ناروغ باندې شدید حالت راځي هغه ډاکټرانو ته نږدې وي او ډاکټران یې پر وخت کنټرول کړي او کوم درمل چې د ډاکټرانو لخوا ورته توصیه شوي دي د ډاکټرانو تر څارنې لاندې هغه تطبیق شي تر څو ښه نتیجه ورکړي. نو د دې په خاطر یې بستر کوو یا یې بل روغتون ته لیږو. ځینې وخت بیا داسې پریکړه کیږي چې د به بل روغتون ته لیږل کیږي. فرضاً یوه شفاخانه کې یو ناروغ شته دی، هغه ناروغ د سر په برخه کې ټروماوې لري، د سر په برخه کې ضربې ورته رسیدلې دي، اکسیډنټ یې کړی، د سر په برخه کې ټروما لري. په روغتون یا شفاخانه کې ورته لومړنۍ مرستې وشوې، خو اما سیټي سکین ماشین نه لري چې د سر څخه یې سیټي سکین واخیستل شي او معلومه شي چې د سر په برخه کې دننه خو کوم رګونه نه دي څیرې شوي، وینه بهیدنه خو پکې نشته ده، یا د سر په دننه کې کوم هډوکي یا مغزه هغه خو نه دي خراب شوي، یا ورته کومه داسې ضربه خو نه ده رسیدلې چې د سر هډوکي مات شوي وي. د دې لپاره سیټي سکین ته اړتیا ده. که اوس سیټي سکین نه و نو موږ کولی شو یو بل روغتون یا کلینیک یا شفاخانې ته ناروغ ریفر کړو. دې ته ریفر کول وایي. بل روغتون ته راجع کوو، ورته وایي چې فلانی روغتون ته یوسی، هلته سیټي سکین یا ایم آر آی د نور ماشینونه هم شته دي، هلته به ورته دغه وروستی یا نهایي درملنه ترسره شي. نو هیله ده تاسو د دې په مفهوم باندې پوه شوي وای. نهایي درملنه کې پریکړه کیږي، ناروغ وضعیت ته کتل کیږي چې په دې باندې موږ څه وکړو، یا به یې کور ته رخصت کوئ، یا به یې عملیاتو کوټې ته رخصت ورکوئ یا هغې ته به یې لیږئ، یا به معایناتو کوټې ته لیږئ، یا به د بستر خونې ته لیږئ، یا به یې شفاخانې او یا بل روغتون ته لیږئ. ښه، تر دې ځایه پورې هغه درې مرحلې چې لومړنۍ کتنه، دوهمي کتنه او نهایي درملنه وه هغه تاسې وپېژندلې. اوس مصنوعي تنفس پېژنو. موږ په ای بی سی ڈی ای کړنه کې بی بریتنګ یاد کړی دی. په بریتنګ کې موږ ویل چې خوله په خوله تنفس ورکوو. که چیرې مصنوعي تنفس وو نو مصنوعي تنفس ورکوو. اوس مصنوعي تنفس پېژنو چې مصنوعي تنفس څه شی دی. مصنوعي تنفس یا آرټیفیشل ریسپایریشن، په زیاتره حالاتو کې عاجل ناروغان مصنوعي تنفس ته اړتیا لري. لکه په لاندې حالاتو کې مصنوعي تنفس ته اړتیا لیدل کیدای شي، لکه د موټر ټکر کیدل. که چیرې شدید ټکر و نو ناروغان ځینې وخت مصنوعي تنفس ته اړتیا لري. په ټولو ټکرونو کې نه، که چیرې داسې یو ټکر و چې د ناروغانو هغه ټکر د دې باعث شوی چې د ناروغانو هیډ ټروما رامنځته کړي، سر ته یې خطر پېښ شي، سږو ته یا پښتیو ته یې خطر پېښ شي، نو یا داسې یو ټکر و چې ناروغان بې هوښه شي، نو په دې حالت کې ورته مصنوعي تنفس ته اړتیا شته. دوهم، په اوبو کې ډوبېدل. که چیرې په اوبو کې یو نفر ډوب شوی وي بیا هم مصنوعي تنفس ته اړتیا پېښېدای شي. دریم، تسممات. تسممات لکه فرضاً یو څوک دی ډېر درمل استفاده کوي، د ډیرو درملو د استعمال له وجې په تسمم اخته کیږي. ځینې وخت په ډوډۍ کې زهر ورته اچول کیږي، یو کس په تسمم باندې اخته کیږي. تسمم د ګاز په واسطه هم رامنځته کیدلی شي. نو د تسمم پر وخت فرض یو کوټه کې د غذي بخارۍ هغه ګاز کاربن مونو اکساید زیات تولید شوی دی. نو کله چې یو څوک د ګاز په واسطه ونیول شو نو موږ مجبور یو چې ورته مصنوعي تنفس ورکړو. څلورم، د نشه یي توکو استعمال. خو داسې استعمال چې هغه ډیر زیات وي. فرض یو څوک د ډیر الکول یا شراب څښي، یو څوک د ډیر چرس یا پین استفاده کوي، نو د ډیر استعمال له وجې ریسپایریټری ډیسټریس سندروم رامنځته کیږي یا د تنفس ادریدو ستونزه رامنځته کیږي، یعنی تنفس ادریږي، د تنفس سنټر هغه کار نه ورکوي. کله چې تنفس ادریږي نو له امله یو انسان ژوند له لاسه ورکوي. نو اړتیا ده چې مصنوعي تنفس ورکړي. پنځم، شدید ناروغۍ. ځینې شدید ناروغۍ شته چې په هغې کې هم تنفس باید ورکړل شي. فرضاً سی او پی ډي په نوم ناروغۍ دي، د سږو اړوند ناروغۍ دي. لکه COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease د بیا پراتلون کې ویل کیږي. په دې کې لکه موږ نیمونیا وایو، نیمونیا یا سینه بغل کې هم مصنوعي تنفس ناروغانو ته ورکول کیږي. برانکیل اسما کې ترڅنګ په TB ناروغانو کې نو دې ناروغانو ته مصنوعي تنفس ورکولای شو. شپږم شاک، شاک هغه حالت ته چې د بدن انساجو ته یا دماغو ته وینه نشي رسیدلی، نو په دې حالت کې هم ناروغانو ته مصنوعي تنفس ورکول کیږي. فرضاً یو ناروغ دی، د هغې د وینې اندازه کمه شوې ده، وینه ډیره ترې بهیدلې ده، نو موږ کولی شو مصنوعي تنفس ورکړو. په دې حالتونو کې موږ ناروغانو ته مصنوعي تنفس ورکولی شو. لاندې لیکل شوی دی، د پورته ستونزو د شتون پر وخت لومړی باید ځان ډاډه کړو چې د ناروغ په تنفسي لارو کې خو کوم خنډ نشته. که خنډ و نو هغه باید لرې شي یا هغه باید لرې کړو. ګورئ، کله چې موږ مصنوعي تنفس ناروغانو ته ورکوو، لومړی باید خنډ وګورو چې د ناروغ په تنفسي لارو کې کوم خنډ نشته. که په تنفسي لار کې کوم خنډ و، هغه لرې کوو. اوس پیژنو چې کوم شیان په تنفسي لار کې خنډ رامنځته کولای شي. اتویشته مسافه، لیکل شوی دی په تنفسي لارو کې د خنډ رامنځته کوونکي توکي، هغه توکي پیژنو چې په تنفسي لار کې خنډ رامنځته کوي. لیکل شوی دی لاندې مواد زیاتره وخت تنفسي لارې ته خنډ جوړوي. کوم کوم شیان تنفسي لار ته خنډ جوړوي؟ لومړی د ډوډۍ خوشان، د ډوډۍ خوشان. ځینې وخت ماشومان ډوډۍ هغه خوشان دي تیروي، خو هم هغه ډیر نه ژوي، نو تنفسي لار بندولی شي. دوهم د هډوکي ټوټه، کله چې یو څوک خوراک کوي، په خوراک ورته هډوکی برابر شي، هغه په مرۍ کې یا په غاړه کې نښلي. دریم د لاړو افرازات، ځینې وخت لاړې هغه غلیز شي، په خوله کې زیاتیږي، او یو کس یې په تیرولو هغه بیوسه وي، خصوصا په هغه حالاتو کې چې یو نفر اکسیډنټ وکړي یا په شدیدو حالاتو کې، ځکه هغه د دې فکر نه لري چې لاړې هغه تیرې کړي، نو بالاخره هغه سریښناکه کیږي، د غاړې په برخه کې هغه بندیږي، ځای پر ځای کیږي او نشي کولی چې هوا ترې تیره شي. بل وینه، ځینې وخت د ټکر له امله په خوله کې غاښونه ماتیږي، له امله یې وینه بهیدنه رامنځته کیږي، یا په پوزه کې وینه بهیدنه رامنځته کیږي، په تنفسي لار کې کلکیږي، ځای پر ځای کیږي، او له امله یې تنفسي لار ته خنډ رامنځته کیږي. پنځم، خاورې او شګې، ځینې وخت په خوله کې خاورې او شګې ځای پر ځای کیږي، د ټکر له امله، د لوړ ځای نه راغورځېدو له امله، د اوبو له امله، په اوبو کې د ډوبېدو له امله، د یو نفر په خاوره په خوله کې خاورې او شګې ځای پر ځای کیږي، چې دا هم په تنفسي لار کې خنډ شو. اوس که چیرې دا خنډ و، لومړی باید دا لرې شي او له هغې وروسته تنفس ورکړل شي. لاندې لیکل شوی دی، که پورته مواد په تنفسي لار کې بند و، نو د ممکنه طریقو څخه یې راباسو. که ناروغ په اوبو کې ډوب شوی و، نو د ناروغ له ګیډې څخه اوبه باید خارجې شي، او ناروغ د څو دقیقو لپاره پړ مخ باندې څملول شي تر څو اوبه ترې بهر شي، او له هغې وروسته باید مصنوعي تنفس ورکړل شي. ګورې، دا مهمه ده، که په اوبو کې ناروغ ډوب شوی و، موږ یې وروسته بیا وایو هغه باید پړ مخ څملول شي تر څو له سږو څخه یې اوبه بهر شي، او له هغې وروسته باید مصنوعي تنفس ورکړل شي. ګورې ګرانو زده کوونکو، تر دې ځایه پورې تاسې د مصنوعي تنفس په هکله هغه مهم معلومات هغه زده کړل، او پوه شوئ چې مصنوعي تنفس کومو ناروغانو ته ورکوو، او د مصنوعي تنفس د ورکولو مخکې باید کوم کارونه ترسره شي. یعنی هغه څه مهم وپیژندل چې په تنفسي لارو کې خنډ رامنځته کوي، او هغه شایان باید د تنفس د ورکولو مخکې هغه لرې شي. یو دوه درې خبرې، ډېرې مهمې خبرې کوم، نور درس پاستایم. مصنوعي تنفس یا ارتفیشل ریسپایریشن معمولا په کلینیکونو یا شفاخانو کې دوی ځانګړي د اکسیجن ډابې لري، د اکسیجن ټانکۍ لري، لکه د ګاز ډابې د هغې په ډول دي، خو څه ناڅه نرۍ دي او جګې دي. دغه د اکسیجن ډابې د اکسیجن څخه ډکې وي، په دې کې اکسیجن وي. نو کله چې یو داسې ناروغ راوړل کیږي چې هغه اکسیجن ته ضرورت لري، نو د دې ډبې څخه د یوه پایپ زاری اکسیجن راځي او په ناروغ باندې یو ماسک ایښودل شوی وي د پوزې او خولې په برخه باندې، د هغې له لارې د ناروغ سږو ته اکسیجن ورکول کیږي. یا که چیرې دغې اکسیجن ته موږ لاسرسی ونه لرو، موږ کولی شو د امپوبک له لارې هم ورته مصنوعي تنفس ورکړو. تاسې انځور کې وګورئ، دغه ځانګړی امپوبک یا امپوبک دی. د دې امپوبک له لارې ناروغانو ته مصنوعي تنفس ورکول کیدای شي. دا داسې دی لکه یو پمپ د موټر ټایر ته چې کله هوا ورکوي، یا د موټرسایکل او د بایسیکل هغې ته یو پمپ هوا ورکوي. په دې ډول دغه پمپ وهل کیږي او د ناروغ سږو ته هوا ور پمپ کیږي، نو د دې له لارې هم استفاده کولی شي. دا هم د مصنوعي تنفس یو ډول شو. په راتلونکي درس کې د خولې پر خولې تنفس یا ماوت بای ماوت یا ماوت ټو ماوت ریسپایریشن پیژنو، چې دا یوه مهمه برخه ده. په عاجلو حالاتو کې د ناروغانو سره خوله په خوله تنفس دا یوه ډیره مهمه برخه ده چې باید هر زده کوونکی په اړه پوه شي. خرزی ګرانو زده کوونکو حاضری اخلمه، نن ورځ نولسمه درسي خپرونه ده. زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه د ای توری دی. ټول زده کوونکي د حاضرۍ په کارتونو کې د ای توری دایره توره کړئ. تر بل پروګرام موږ ته اجازه راکړئ. خاد اوسئ، خدای مو مل شه.
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره